په غونډه کې وویل چې په پاکستان کې روسي بریدونه د ټپیبل لوري کېږي چې په افغانستان کې پناځایونه لري او له همدې کبله د طالبان حکومت باید دا بریدونه وغندي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو له امیر خان متقی سره خبرې کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي سره د دوه هیوادونو ترمنځ د روسیو ترنګلتیاو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت وایي چې د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر دفتر نن پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې پروژو کې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 30 میگاواټ لمریز برېښنا پروژه، په هرات کې د 260 کیلو واټ برېښنا د لنغزیدا او د برېښنا د دوه سب سټیشنونو جوړېدل، د کابل ښار د میرویس میدان د سوداګریز مرکز او په هلمند کې د هستوګنې لپاره د اپارټمانونو جوړېدل شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش پرون د رفح د سرحدي لارې د لیدو پر مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وي، د سیمې ته د بشري مرستو د رسیدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخت دریځ لالې په کنټرول کې دی، نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2226 تنه وژل شوي دي او پولند د روسیې له لوري په یو کروز توغندي د خپل هوایي حریم د سرغړونې په اړه وضاحت وغوښته. پولند چې د ناتو غړی دی نن یکشنبه وویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف خارګي کې لګیدلی او خپل هوایي مدافع سیستم یې تیار سای حالت ته راوستلی. د پولند د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول ورونسکي په اعلامیه کې د دې خبرې د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منه کولو له امله زیانمن شوی دی، د لوکوس مکو خوندان کارګران او د ټولنې تمنځنی پور خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشی پر خودلو وروسته بیا هم زمک سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالیمون وخت کونه فامینه
به خاله پر لور میمایم کله چې هغه از مال نشی څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ورکړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغه د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وحڅوي، په دې اړه مولا مولوی سید مؤمن سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې جوړ جن شنه په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسولیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وای چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کول کار مې خ جوړو اوس د سمو د کې د نشمه د شوه د مشرید مننه لرم هر چې راځي په تختی.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
دا مشوار خمړی دا خزه بیچاره کې امړه دا تو درګه دا سره لکه چې ژوند دی اورورا اورورا ته ژوند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهی سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلي ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر دوه کالو ډیر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع شوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغیز ارزولي. او په هلمند ولایت کې په نمونه یي ډول لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنۍ مزکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تاجرګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډېره کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لوکو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي که نه.
خو
د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکوونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2023 میلادي کال کې د یو من تریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کیږي 1,800 امریکایي ډالره وه، خو په 2023 میلادي کال کې 4,800 امریکایي ډالرو ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د طالبګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنۍ ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یو کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبان حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضرا توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې سوې ده او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستیو 2 کلونو تجربو ښودلې چې دا ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه سپره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د اعتیاد له امله مجرد پاتې دی وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشټوالی هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د اعتیاد له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډیرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسیږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډیری معتادینو د بیلابیلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي.
د خاطرې تلخ ممی است چې ما عاشق بدم.
اته د ښکلن جمیل تروسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپل غاړه اخلي.
عاشق دختر خالیمون وخت کو نه فامینه
د خاله پر لور میمایم. کله چې هغوی زما له نشې څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ورکړه. له مور څخه مې پوښتل چې په دې برخه کې مو ولې بیغوی وکړه. هغه راته وویل چې زویا داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور وختلو ترزی. آیا خپل خور دی ورکوي؟ ما وویل هیڅ کله نه.
جمیل زیاتوي چې د خپل کورنۍ لپاره لوی سرخوږی دی، ځکه مورې غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورنۍ مسؤلیتونه له نشو څخه راوګرځوي. خو د افغانستان غوندې کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځورېږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسېږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي زوی ته خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي.
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجا لور مې خپل هغه زوی ته وختله چې لوړې زده کړې لري، خو باجا مې زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ورنه کړه. ویلې پلار دې پوډري دی، له همدې امله یې زما زوی ته خپل لور ورنه کړه.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کیدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کیږي چې هغوی واده ونه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدر توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لندک سیستم، تلاموس، هایپو تلاموس دا ټول متضرره کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپو تلاموس ترشحات ضررنه کیږي او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین و، ځکه نو اوس خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوي ته غاړه نږدي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې چلوي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولی، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې معتادین په تیره بیا بې سرپنا معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی، د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه ته دا خپل یو تربیتی پروګرام دی، لکه شاولی الله سیب دهلوی وای او رمضان کې فضا جوړیږي. دا فضا د روزه دارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړی جمعتون ډک سی رمضان کې، دا خپل یو تاثیر د روزه کوم کسان چې نشه کی بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپل محروم ده د دې تاثیر په نور باندې هم منفی تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روزه نیسي روزه صدا، نو دا خپل یو لوی ضایعه چې روزه نه نیسي کورنۍ موثر سي لیدنه ذهنیت خراب سي د ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرایل لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسی چې باید نشو خمار زه دوه حالت پیراسي. که اوس دا داسې سوای ده او نشو خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشکی سکران تزي قیاسی په شراب باندې کولی سوای چې تعزیرا اسلامي احکام ته متوجه ده، روزه المونز دا ټول چې ځای کیږي د نشو د خمار په حالت کې ګناه ټول ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک چې تجارت دې کې، اشرف علي تانوی صاحب لیکي چې کوم کس ځان په قصد مریض کې د لپاره چې روزه ونه نیسي بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپنا معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روزه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کې یا سکر کې شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی، اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمل دی خپل منځبي او خپل لاس باندې، بس دا ګناه ور باندې ده. کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه مخه برگشت غوید باندې همسته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص على ما ينفعك، تاسو منفعت طرف ته ميلان وکین، یا کارو کې د دنیا لري لازم چې غم منافي دا خو به منفعت کار څه چې بالکل منفي تاثیر منفي غیظ په جامعه ټولنه کورونه په ټولو باندې لري، نو دغه مسؤلیتونه ټول د پغاړه د چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتي کامله سره دا کار شروع کړي.
تیبی ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولی او په اسلام کې هم ناروغان ته دروژې خوراک روا دی، آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته دروژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهری ډاکتران طبيبانو هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله نے قول نغله چاپ ختنه وشکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کوي، که څوک هغه استفاده ونه کوي هو وجل سي مرګ ته مخامخ سي. امام شافعي صاحب جواب کې ویل چې ضروری ده، حتی واجب ده، چې دا نشي مواد نه لګ لګ استفاده وکي، خو بالتقلیل مراتبا. معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان به تداوي کوي. بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشي مواد هغه اندازه استفاده کوي چې د ژوندۍ پاتې شي. کرا 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 په مراتب باید کم کې. دا یو طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف ده د صلاح، هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره. لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکي، قصد وکي یو سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې. غرمې نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کیدی شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري. یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشه یي توکو یا نورو بدو عادت و اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کی په صلاح و خیر و آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنۍ لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډیر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راسي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد و مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کاروندار، د دې زراعت تحذیر بیان کی، جوشدار بیان کی، د شریعت کی چې کوم ممانعت راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونای ته او نور نوې نسل ته باید دا تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د متادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
په اصل او ابتدا کې د قاچاق منه کې، د زراعت منه کې، د کاروبار تجارت منه کې، هغه وروسته بیا راسي په افرادو باندې افراد تداوي وکي، خلک باید ورسره همکاري وکي. مسؤلیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کوي په دې راسته کې، ځکه دا خو یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکړي، په راس کې باید نظامي ټول نظامونه هر چیرته چې د مسؤلیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه، باید حقیقي کار وکړي، د دوی تداوي وکړي، د کورنۍ په همکارۍ سره.
دا زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
تر نو اورېدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی، تر نشې مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې 3-4 زره افغانۍ ګټلې، او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد شو مشتریان ورباندې بې باوره شول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نه نشه مخکې مطالب نه مکتب هم دولسم چې خلاص کړه، بیا بوکس ته مې شروع کړه، تمرین مې کوم، خو کیک بوکسر هم مې هغه سامل کې اخته شوم، بیا بوکس مې رانه پاتې شو، ډنګر شوم، اډکې مې وچ شي، ځان مې چې کته پوه شي ځان نه ډارېدم، د قواره مې خراب شوی وم. خپل کوپیکا شوم د موټر او لنګمانه مې د موټر ښه مې کارم جوړو، خپل مې استاد مې خپل ځان ته دکان نه نه شاګردان هم لرم، دوه درې دانې د ورځې کم مې ګټه پوه شي، درې زره درې نیم زره تر 3000 پورې دومره پیدا یې خو ولا بس د بلال ملګر سره ناسم بس یو ورځ روانه پانو چې بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ انس قره قره چر څه خدمه شیشه ته خدمه بس یو می پودر نه دی وهلی نور می یو نن نه پاتې سیګریټ می وهله چر می وهلی تریاک می وهلی ان می زرقیت کړه دا ته پچکارې والا رګونه می یو رګونه نه دی پاتې ټول وچتي د ما تقریبا یو وته کله کې سینې شکوم د مکتب لوم صرف نه نشه شروع کړه نمړې نشه مل پنجافان نه شروع ک بیا په سیګریټ سی بیا په چر سی بیا ځکه په شراب ټابلیټ شو من شیشه تا وختم بیا تریاک تا وختم د بدن د دماغ جلته مې توان نشدلې ده د لاس بندو اډو کې مې توان نشدلې ده وڅکړې مې ډنګر شوم مې مخې خچاوم بوکسر مې اره کوڅې کې وړاندې د اوس کاري مې ګورې پورې خان یې لرم ولا مخې مې نشانه کا ولا کار مې خجوړو اوس د سمو د کې د نشمه ډیر شوه ده مشریز مې نه لرم هره شرجه به ته تخني په انده د مریضي مشکل ده مریضي د سلیش کوم سامان خلاص موټر برته سامونه شي تړلې کنه ډیر نه شوی دی موټر مې خلاص کړل تړلې پوښ موټر حرکت نه کوي مې بل سازو تر اوسه نه پنيشه مې کم لګولې به 200 300 تر 500 پورې ما دوره لګولې نه مخکې چې نشه مې کوله خو ما اوس د نشه کومه دوسان مثلا نه کینی ټول نه مخ ګرځي او دا سم مشکلات نه ژوند کلاس نه مخکې شوی نه اوس ګوښ نشینې خپل ځان ته کینم خپل ته خرمه کور ته سپیشل روم او کور ته ورکوم په شنو خپل خپل کار مې پیږه بس نور څه څه کار نه لري ولاد نشي لا جنگ میږي کار ورځ باندې ما جنگ کور کې او کې نشم نه کول کوم وادم وخت کړه او کاروبار مې جوړو
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شید چې سلیم یو ګړندای موټر دربس کرای کوي او ل خپل کورنۍ سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت ته روانيږي خو په لار کې ټول کورنۍ مری او سلیم یوازې پات کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم سلام ستړی مشی
او ساجانا تر جلال آباد ته پوره پچوزه
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زره وانه راکه کنه
خه سمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځی
او نشوم څنګه ستاسی په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودرې
بیګم اوس بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد ته پوری بیخی ستاوی
بس خیر سی استاده خزی روخی زو موټر ته استاده دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان نال تکینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دواړو سترګو راځي ماشومانو
البته کې نه ما اخوا
ازای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځل خیر سره
پادارا تا دی اولادونه دی
اوه اولادونه بی دی
پا جلال آباد که کار لاری که چنگا
حال تا می رو رو سیگی ده زوی واده ده اگه واده تا روانی
خاخا وز پوشوم
استازه چه که بی؟ پو موتر که ده چرسو سگرتای وحی
سگرتای خود زخپلا وام تا خوی ندر کهم تا چه مشکل لاری وارو را
چنگا ما تا مشکل نده پا نشا که موتر چلاول خود دیر خطر لاری که خدای مکره موتر چپا شو نو طول با تبا شو همدا می ټوله کور نه ده
یاره بادار ډیر ډارن سړی زه د لاس کال کیږي چې پر دې لاین موټر چلاوم او د چرسو سیګریټم ور سره وهم ته می ویني چې بالام نه یم وهلای
ګوره استاد ماتل دی وای مانګای هر ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پويږي هم به ځان تبا کې هم به مونږ
یاره کری اختیار درته وایم نو تر څو چې می سیګریټ نه وی وهلای بیخی موټر نشم چلاولای نو نو ستا خو خده وورورا
کانو چې داسې ده موټر و درو موږ ستا سره هیڅ نزو
اخا چې ستا خو بدیږي نه وې تکوم دا د سیګریټه به مړکم نور څه وای خوشاله شوي
بس خیر وېسي
خا ما خو ستاسو خبره و منله اوس نو تاسو هم زما یو خبره خو منې کنه د ګرمۍ د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دسکلې که ستاسو خو خوي نو زبه دی هوټل کې ډوډۍ وخورم ډیر وغایم که تاسو نیوی خوړلې تاسو هم وخورئ
سمه دا ورشه ته ډوډۍ وخوره
ډیر وخت نه تیر عمروره زر اعظم
ا
سړیا دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا ټکر کی.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ دا توکل په خدای. اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګریټای نه څښم.
دادے راغلم بادارا، زب یو زل داد موٹر ٹیرونہ ملگو گورم، بیا بنو زل خیرہ.
وسڑیا دی موٹر وان تا دی پام شو کنا، سترگی تکی سریوی لکہ چی دی ڈوڑی پا پلمائی خدیر چر سو ہلی دی.
نا پویگم زما ورتا اس پام نو.
دادے اوز بنو زل خیرہ سرا، دعا ہو کئی دی خیرہ.
استاد موٹر لگ خرار چلاوا، ولی دوبر بیڑے لرے
اور او سڑے مخ کی دے ہم زما سورا خراب کرو تا ویل چ چرز مو ہا سٹال خاطر میں پوٹل کی سگریٹ ہے ہوا ہا اس بیارا تا وے کی موٹر خرار چلاوا زخون استاد مزدور نہیں ما
چھ سگریٹ ہے دے ہوا ہا
او سگریٹ ہے میں ہوا ہا ماول بیا پلار کی دے سگریٹی اجازت نہ را کوی دیو پرزای میں دو سگریٹی انو وحل مولا سگریٹی پرتا کلشوان کا والیشو
وصری یاد دو ہے ستبنا موٹر تیز چلائے
گوستازا داتسکوی مخی میں در تو ویل چو موٹر لگ پا آراما ہو چلاوا داتسکوی واجنے مو
مداری گا نمری
استازا تو والی پا خبر رنا پوئے گے وائی موٹر پا آراما ہو چلاوا
آرام نکی اور دا لس کال زمدا سے موٹر چلاو ما پرند چخ بلڈی ریوری وکو پگلت کراز می خفم شا نا وقت کی گداش نہ دیدن تزما نا وقت کی گداش نہ
وسڑی اتا پھوک ولی دو پرتیس چلی موٹر
وا خلکو ہلا راشی چ موٹر چ بچو ہلا
اوف دا ماشمار خمڑا دی دا خزا بیچارا گیا مڑا دا تو دری گا دا سڑے لکا چا جوان دے دے ارو را اے ارو را تو جوان دے ہی
جوان دے ہم خو کاش کے چھ نوائی جوان دے تردی جوان دے میں خو مار کھو میر منو ٹول بچیان میں مڑا شور کور میں وران شو زو خوی آواز چوا زما کور خوران شو خدا تس بوک لواتا لچکا دن شو بلا ورکا کے ورکا کے
تازه دی راڈیو در ناوری دن کو د زهرو کاروان خبرونه هم دم روا تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.